دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. شاین بنری ما تاسو ته هر کلی وي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورن راپورونو تفسیری لرو. زمونږ دوه ونیزې خبرونه تاند هلی او جمهوریت به هم اوري. کولومبیا د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د خبریالانو ټولنې د رسنیو د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حیات پریغال کورنۍ بیگا حیات پریغال بیگا ځینې وسلوالو بیولې دی. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقدامات ناکافي بللي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین اف جرنالیست د رسنیو د ازادۍ غورځنګ پیل کړی دی. د دې ټولنې مشرانو او غړو پرون مازیګر په اسلام آباد او د هیواد د خبریالانو په نورو مرکزونو کې تحریک پیل کړ او وی ویل چې د رسنیو تر بشپړې ازادۍ پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ټولنې مشر افضل بټ مشال رډیو ته وویل په رسنیو بندیز د واقعیتونو او رښتیا د پټولو معنا لري. بټ زیاته کړه چې د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د جولای په نهمه د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او د دې وروستو به د پارلمان مخې ته هم احتجاج کوي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې دا غورځنګ په داسې مهال پیل کړی دی چې هلته رسنۍ له یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو ټولنو او د حقونو سازمانونو په اسلام آباد کې د مشال رډیو له دفتر تړلو څخه پر جیو ټلویزیون بندیز او د ډان ورځپاڼې د ویش او خرڅلاو مخې ته خنډونه د اندېښنې وړ بللې دي. پاکستان یو نړیوالې ټولنې تور پورې کوي چې پوځ او استخباراتي ادارې پر رسنیو د محدودیتونو تر شا دي. خو د پوځ ویان میجر جنرال آصف خپور په خپلو بیانونو کې دا تورونه رد کړي دي. لاهور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې خيستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوی وو چې عباسی له عین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي، نو ځکه د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهل کوي. یو انتخاباتي افسر هم د نوموړي د نوماندۍ کاغذونه رد کړي وو. عباسی پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل اوس به د قومي اسمبلۍ له 53 او 55 حلقې څخه نوماند وي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهل کړ. په ډیره اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حیات پریغال کورنۍ وای نوموړی بیګا ځینو وسلوالو بیولې دی. د هغه ورور ناصر خان نن مشال رډیو ته وویل په ساده جامو او د پولیسو په وردۍ کې ملبوس وسلوال په ظفر آباد کې واقع د هغوی کور ته ورننوتل او پریغال یې په زور له ځانه سره بوتلو چې لا هم بېدرکه دی.
لاس دولاس کافان پولیس ولاوی دغه ځیناوی ورسارا سال ور پینځه کافان په پرایوټ ور دی سی وی اس دروازه څنګه وی راټا کاولی پوس کوټه تا خاتلی سیرونو نا تا بولټی نای ووالل کینی زیاد یستی والا یو ځی تا کړی وا یات شو وو ځوانه وراری نا وی فلورم وو سرا وای تام با ولی پانا با دی دی استی آیا ترا بوتلی دوی سی لیا پاتا نه لایږي.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ځلې مشر ظهور افریدی ویلي چې حیات دوی نه دی نیولې. بل لور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ وغړي چې د شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی وو پرون خوشې شول. د شمالي وزیرستان استوګن وای د دغې ضلې په یو شمېر ځایونو کې د زنانو لپاره پولینګ سټېشنې یا د ووټونو د اچولو ځایونه یا خو نشته او یا هم لرې جوړ شوي دي. دوی وای په دغې ضله کې د قومي اسمبلۍ په 48مه حلقه کې 1,500 د زنانه ووټونه رجسټر دي. دوی وای د پولینګ سټېشنو لرېوالی ښایي د مېرمنو په ووټ اچونه اغېز ولري. د سیمې یو استوګن دلبرجان وای دا ځل د نارینهو تر څنګ زنانه هم غواړي په لوی شمېر کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د میش فیمل چې کې مې د میش په شی وړي جوشي خو بد قسمتي دا ستو چې ځنې ایریا شه د پولینګ سټېشن نه دی ورکړي. میر مچ خل ایریا چې کې مې د پدا شه میر یو پولینګ سټېشن نو د نورا کې لا کا دو ډېر لا کې داسې دی. میر لوند ذکر خل د غاسي مثال دی په دا وجو د زنانا وډ د 10% وشای 10 نه چې 5 نو کېږي.
د شمالي وزیرستان د ټاکنو افسر رفیق خان مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې د زنانه او استادانو د کمی له وجې د غستون زمخه تراغلي چې د حل په مخه د سیمه د تعلیم څانګې مشرتا د ګام اخیستو ویلي دي. په کورما کې سلګونو ځوانانو د ووټ پاړه د آگاهی کمپین پیل کړی. د زده کوونکو او فعالانو د سازمانونو غړو او مشرانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته یو ویل چې له انتخاباتي نوماندانو څخه دې پیسې یا مراعات ناخلي. په پاکستان کې ځینې نوماندان د خپل انتخاباتي کمپین په مهال خلکو ته ډالۍ او ان پیسې هم ورکوي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا غیر قانوني کار دی. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو ټاکنې د جولای پر 25 کېږي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې لوی پرمختګ وشي. د شورا منشي امین الدین مظفری بیګه مشال رډیو ته نور تفصیل ورنکړ، خو وی ویل د سولې بهیر له سیمه ایزو او نړیوال ملاتړ برخمن دي. د زیاته کړه چې په دې لړکې لیدلوری بدل شوی دی. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیګه مشال رډیو ته وویل په وروستیو کې یې د سولې په اړه له پاکستان سره هم په خبرو کې کافی بدلون لیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو ویان ډاکټر محمد فیصل هم پرون په خبري غونډه کې ویل اسلام آباد مسلسل هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. طالبانو لا هم په دې موضوع څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې له امریکا سره د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د سعودي عرب یوې ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې راتلونکي اونۍ په هغه هیواد کې د افغانستان د جوړجاړي د بهیر په اړه د دینی عالمانو دو ورځنۍ نړیواله غونډه کیږي. د ایرانی رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني مشرانو ته ویلي چې د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقتصادي اقدامات کافي نه دي. دولتي خبري اجانس ارنا پرون ویل روحانی له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د اروپایي ټولنې اقدامات یې غوښتنې نه پوره کوي. داو د دې محل خبرونه اوس هم ستاسو پام راړو د کرنسیو بای او د موسم حال ته.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپۍ او په 1.35 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ شپېته پیسې او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ او یا پیسې او په 2.30 روپۍ نوي پیسې. او یو افغانی په 1 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 38 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید، پروان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اورید. شي د پاکستان د خبریالانو اتحادی پر رسنیو د بندیزونو ضد تحریک پیل کړی.
کچری حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي، منصفانه وي، نه بیا به میډیا آزاده پکار.
پورډر اسماعیل خان کی 13 وسلوالو کسانو چیزونو پکې د امنیتی ځواکونو یونیفارم په غاړه وو، د حقونو فعال حیات پر غل د خپل کور نه په زبردستۍ بوتل. د کره اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د تیلو پاکولو کارخانه دې په کرنیزه ځمکه نه جوړي.
موږ بل هیڅ ذریعہ نشته بغیر د دې ځمکې نه، دا ځمکې منه کې موږ پیدا شوی دا آبادان.
زموږ دوه ونیز خبرونې تاند هیلې او جمهوریت به هم اورې تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړو به موضوع ته د پاکستان د خبريالانو اتحادیه فدرل یونین اف جرنالست په هیواد کې د غیر اعلانیه سنسرشپ او بندیزونو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. دوی پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې غونډې ته وویل د رسنیو تر ازادۍ پورې به هلو ځلو او احتجاجونو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې رسنۍ د سږني کال له پیل راهیسې له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي. تفصیل د احمد الله په راپور کې.
پرون د زیارت په مازیګر د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیه د اسلام آباد په شمول د ملک په ټولو پریس کلبونو کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړو. د یاد ادارې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د ملک په پریس کلبونو کې نه صرف تورې جنډې ځوړندې کړې بلکې دا ورځې د تورې ورځې په حیث هم ولمانځله.
جب هم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی،
چکل دوی د صحافت د ازادۍ خبره کوي نو دا ازادي دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي، ځکه چې دا یې حق دی چې ورته معلومه وي چې په ملک کې څه روان دي. په رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وي چې اولس د رښتیا نه خبريږي. نو د زیارت د ورځې نه چې په ټول ملک کې کوم تحریک شروع کړي دې ته د صحافت د ازادۍ تحریک نوم ورکړي. په 9 جولای بد ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کمپونه لګو، د هغې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج کوو او خپل دا کوششونه به تر هغه وخت جاری ساتو تر څو چې دا بندیزونه ختم نه کړي شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټی وی هم د بندیزونو سره مخ وو، او د هغه وخت د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټی وی په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکخ فرات الله بابر هم د اسلام آباد په پریس کلب کې شوی د صحافت د ازادۍ تحریک کې موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دا د انتخاباتو کال دی او د میډیا ازادي ډیره ضروری ده، که چیرې حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي منصفانه وي نو بیا به میډیا آزاده پکار. میډیا آزاد نه ده، دا درست ده چې مارشل لا نشته، لیکن زما په نظر کې یو کو شوی دی، بظاهر کو نه ښکاري لیکن هغوی داسې هر یو شی کنټرول کړی دی. په صحافت باندې پابندی ده، په سیاست باندې پابندی ده، او سیول حکومت چې کوم دی هغه بے دست و پا دی. په یو صحافتي ادارې باندې چې حمله وي هغه دې هر صحافتي اداره دا وګڼي چې دا حمله په هغه ده.
د چهارشنبه په ماښام په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي ادارې انټرنیشنل میډیا سپورت یا IMS مشر عدنان رحمت ویلی ول پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. دلته وخت پر وخت نه صرف مطبوعاتو سره کارکوونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروسته خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی. د یاد ادارې د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي.
پاکستان کې په میډیا بندیزونه په دغه اړه مود احمد الله راپور اورېده. ډیلی ټایمز رسپانې هم په دغه موضوع یو اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د بیان د ازادۍ نړیوالو تنظیمونو نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته خطونه استولې دي. په دغه خطونو کې راغلي چې د پاکستان سیاستوالانو ته هم پکار دي چې په دغه موضوع خپل غبرګون وښایي. نور معلومات د ظفر خان په راپور کې.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان پر نگران حکومت باندې د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو نړیوالو تنظیمونو فشار راوړی دی چې له ټاکنو وړاندې خبریالانو ته داسې فضا جوړ کړي چې پکې خبریالان او رسنۍ په آزاد ډول خپل کار وکړي. په دې لړ کې تېره اونۍ د بی پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیکونه لیږلي دي. اداریه لیکي په پاکستان کې رسنیو ته دا ستونزې یوازې ټاکنو نو تا د پوخخ په لړ کې نه بلکې په نورو برخو کې هم دي. په اصل کې سیاسي مشرانو ته هم په کار وا چې په دې موقعې په دې اړه یادونه کړې وي، خو د اندېښنې خبره دا ده چې هغه سیاستوال چې مشهور دي او زیاتې رای اخلي په خپل منځیو شخړو کې اخته دي او دوی رسنیو ته د ورپېښو ستونزو په باب له جوت غبرګون نه ښیي، او همدا لامل دی چې حقیقت ته په رسیدو کې رسنۍ د مشکل سره مخ دي. اداریه زیاتوي رسنۍ هم باید د قوت د اداره کولو لپاره داسې یو منظم سیستم ولري چې پکې د ټولو لپاره یو شان ضابطه اخلاق او رهنما اصول وي او ټول ورته ژمن وي.
په ډر اسماعیل خان کې د حقونو فعال او د پښتون تحفظ مومنټ یو غړی حیات پریغل لا درکه شوی دی. داغه د کورنۍ غړی وایي چې 13 شپه ځنې وسلوال کسان چې ځنې پکې د امنیتي ځواکونو په یونیفارم کې وو د دوی کور ته رالل او حیات پریغل د ځان سره په زبردستۍ بوته. پولیس وایي چې هغوی حیات پریغل نه دی نیولی. تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې.
د سولی وزیرستان و سدون کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دے پیشے پا لحاظ سرا فارماسیسٹ او دے پشتین جغورن غرزنگ چا بگ جڑای حیات پریغل چکم یوا میاشت مخش دے دوبای ناخ پل کور دیر اسمیل خان زفر آباتا را غلای وان تیرا شپای و لسنی میں بجے زن وصلوالو کسانو چپکش زن دے پولیس پا وردیک ش ملبوس او ورسرا دویش جنا ہاں وی د کورډا په زبردستی استلایله تر اوسه پورې به درکا دای د حیات پر غل یو ورور نصر خان د مشال ریجو پر اپته د دغه پېښه او د حیات پر غل د تشتولو حال په دارنګ بیان کا
ولاس کافانه پولیس ولاوی دغه ځیناوی ورسره سال ور پینځه کافان په پرایوټ ور دی سی وی اس ته اول دای دی دروازه ساينه وی تا کا ولي پوس کوټه تا خاطلې دروازان ته خلوص کړل دي سیرونه نا تا بولټی نا یو والل کینی دی دی سی والا یو ځی تا کړی وا یا شو وو ځوان وراري نا وی فلورم وو سرا وای تام با ولي پانا با دی دی سی آیا تر بوتلې دوی سی لیا پاتا نه لایي
دی اسلام آباد نا ډېر اسماعیل خان تر پلیار دی حیات پر مرشر ورور ناصر خان د خپل کم کی ورور په تشتولو به درکا کولو څومره غمجن خپا دای دای چویای وار وای زنه
نور واس نه نشتا ویل چې پاکستان بادشاہی دو زنش جنگ دای ور سارا او زه په خپل ځون ته ټراول کیا و او ځون ته یور ور کا و ویلې زو سنن چې احتجاج دی بادشون هټول دی آیو په احتجاج شي شامل او شو ځونه دی آیو ټول په احتجاج څخه زدارا و ویلې چې د مو د خور دا یو لارې سم وکانا دا با تیر تا باندې دلا نن دا با چې د مو نه ختم کړي
په دغه بارېکښې مې چې په ډېر اسماعیل خان کښې د پولیس د ضلع مشر ظهور افریدي سره تماس ونیو هغوی وویل چې په دغه پېښه او د پرغل په تښتولو بې درکه کولو کښې د پولیس فورس سرتېري ملوث نه دي
پولیس نه اوچت کړی پولیس خو چې اوچت کړي تڼۍ لی راوړي پولیس په کوم ځای یاست پولیس خو 24 ګنټې نه زیات ساتلی هم نه شو همداسې مجسټریټ ته به پېښ کوي او پولیس چې اوچت کړي بیا خو پولیس خو شوکوي نو پولیس خو پټولی نه شي
بل طرف ته د پښتین ژغورنې غورځنګ پیاوړي مشر ډاکټر سید الله مسعود ویلي دي چې د غورځنګ څانګشتیون یا ملګري د پرغل د راخوشي کولو دپاره په هر برید لحد وراوړېدلی شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د سلام مسعود راپور مورد اوریدونکو ځکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه عام انتخابات کیږي دغه انتخابات په قبایلي سیمو کې په داسې حال کې کیږي چې په دغه سیمو کې اصلاحات عملي شوي دي نو د وزیرستان میرمنو غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې په دغه سیمو کې د الیکشن کمیشن لخوا ځانګړي د پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي د دې غوښتنو په اړه باندې عمر دراز نور معلومات
د ملک د نورو برخو په سیر قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې هم خلک در روانو عامو ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره چمتو شوي او د قامي اسمبلۍ یوې څوکۍ این اته څلوېښتم لپاره د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد حیثیت سره تر څلوېښتو پورې امیدواران مخې ته راغلي د سیمې خلک وایي چې الیکشن کمیشن په هره سیمه کې پولینګ سټیشن قائم کړي خو د تیرو وختونو په څیر دوی اندېښنه لري چې د زنانو ووټ یا رای به بیا ضایع شي ځکه چې په ډېرو کلو کې د زنانو پولینګ سټیشن نشته او لرې پولینګ سټیشنو کې به میرمنې خپلې رایې کارولو ته زړه ښه نه کړي دلبر جان وایي دا ځل سیمه کې نرینه او زنانه دواړه غواړي چخ پلے رائے پورا پورا وکراوی
میش پر نارت شی دوبر د الیکشن تا ټوټل خال جی کیم د ډیر خوښمان ده خاص کر د میش فیمیل جی کیم د میش پښی وړي جو شي خو بد قسمتي داستو چې زن ایریا شی د پولینګ سټیشن ندی ور کړی میش مچ خل ایریا چې کیم د پدا شی می یو پولینګ سټیشن نو د نورا کې لا کا دو ډیر لا کې داسې دی میش لوند ذکر خل د غاسی مثال ده په دا وجو د زنانه ووټ د 10% وشای 10 نه چې 5 نو کېږي الله لري نسی
مامور جان دا وړوای چکه دا سړو ممکن نوی خود زنانو لپاره نږدې پولینګ سټیشن پکار دی
حل د غوړی چې زمونږ کوم رسم او ریواج دی ادا وای چې په هر کلی کې یو میل پولینګ سټیشن پکار دی کم از کم فیمیل خو په هر لحاظ سره سیپریټ پولینګ سټیشن پکار دی ځکه چې کوم ایگزامپل ورکو تپی ویلیج کې یا پنغر ویلیج کې کوم ته زنانا پولینګ سټیشن دی ا اډوستانا چې په یو بلډینګ کې زنانا هم ووټ کاست کی او مردانا هم ووټ کاسکی اویرنس یا نه دا غل دا بلک ټیم اخلي عوام دا اپیل کوي چې زنانه د پورا په هر کلی کې په سپریټ بلډینګ کې یو پولیس سټیشن په کار دی چې زمونږ د زنانه 77,000 ووټ چې کوم دي دا چې ضایع نشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان الیکشن افیسر رفیق خان نو پوښتل نو دوی وویل چې د زنانه او استادانو د کمی له وجې دوی مشکل لري، ځکه چې د کمو زنانه او استادانو یا ښوونکو ډیوټۍ لګولې هغه کې هم زیاتره لا نه حاضریږي، او د لړکې د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته د ګام اخیستلو ویلي.
20 پولیس سټیشن لپاره فیمیل سټاف سیما کوم ټاکلی و، پریزایډینګ افسر او اسسټنټ پریزایډینګ افسر 52، په هغه کې صرف 20 حاضر دي، 32 غیر حاضر دي. ریټرنینګ افیسر ایجوکیشن افیسر ته دا آرڈر ورکړ چې دا سسپینډ کړي.
شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن مشرانو په وینا د قومي اسمبلی یوې څوکۍ ان ای آتا سلوېختم لپاره ټول رجسټرډ شوی ووټ 2,04,215 دی، چې پکې 10,015 د زنانه ووټ رجسټرډ شوی، او دې لپاره شمالي وزیرستان کې ټول 161 پولینګ سټېشن ټاکلې، چې پکې 40 د زنانو، 25 د نرینو او 98 سټېشن د نرینو او زنانو شریک دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس ورځو د پاکستان سیاسي چارو ته د مسلم لیگ نور مشر شاباش شریف پرون په لاهور کې د خپل ګوند سیاسي منشور وړاندې کړ. په دغه اړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي په سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د دیامیر باشا ډیم د جوړولو لپاره د انتخاباتو نو وروستو رایوځي شي او په شریکه کار وکړي.
د مسلم لیگ نون صدر شیبا شریف په لاهور کې د خپل ګوند منشور وړاندې کولو په وخت سیاسي ګوندون ته درخواست وکړو چې د ټول ټاکنو پر سی په دیامیر باشا ډیم سمدستي کار شروع کړی شي. دوی ویل چې د ډیم نه به 3.5 میگاواټ بجلی ترلاسه کیږي.
چندا بھی
اکٹھا کر کے پورے پاک ددپوینا کدی جوڑا ول لا پارا دغون ملک نمون چندا ہم راٹو لکڑو نو انشاءاللہ مون بئی کو او کلا و غختل نو زمون تا سر دالو سے چپین س کالو کی دا ڈیم نش جوڑے دے زب غلط بیانی نہ کوم خدا ڈیم کی دیشی چشپگ او کالو کی مکمل شی خو پین س کالو کی بدا اتیا یا اویا فیصد مکملی کی او کدڑم بے ورسنے پر مون کار شروع کڑو نو دا مکمل شی
تو یہ انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا.
د منشور په حواله خپل خبرو کې شیبا شریف زیاته کړه کګونته د حکومت موقع تر لاسه کیږي نو د صحت کارونه به غونمل کې خوروي، په هر سکول کې به ټیکنیکل او هنري زده کړو سنټرې جوړول کیږي. د مسلم لیگ نون صدر په وینا چې غونمل کې به د ولس لپاره ښه ترانسپورت هم معرفي کوي. دی وایي کده د ملک عام سړی ته معاشي ازادي ورکول دي نو د اعتماد وړ او پایدار پبلک ترانسپورت به په خنر خولس سر ورکو، او د ملک معیشت سکول کالج پوهنتونونه او کارخانه او پیداوار به د سره ډیر مخکې سي. ډاکټران، نرسانې، فیکټری مزدوران، سکوونکي او استادان به په وخت خپل منزل ته رسي. نو پبلک ترانسپورت په اړه موږ نور د 15 کالو کې کار کوو او په څلور واړو صوبو کې به یې کوو. د دهم اویل چې په لکونو خلکو ته به د روزګار موقع ورکو، خلکو له کورونه جوړو او د آی ټی شوبې ته به وده ورکو. سرګرې په اړه شیبا شریف اویل چې د لړکی به هم کار کوي، او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په کار کې به توندواله راوستي کیږي. د سیاسي ګوندونو انتخابي منشورونو په اړه سیاسي چارو کارپو سید علي شاوي سیاسي ګوندونه همیشه د انتخاباتو مخکې دعوی کوي، خو په کار داده چې په هغه وعده لوزونو عمل هم وکړي شي.
ما په فکر کوم مسلم لیگ نون دي که نور سیاسي ګوندونه دي، په کار داده چې دوی کم وعده د خلکو سره کوي یا کم منشور چې دوی اعلان کړی دی، هغه تحریک انصاف دی، هغه پیپلز پارټي ده، هغه مسلم لیگ نون دی، دا ټول سیاسي ګوندونو ته دا په کار دی د عوامو سره د ولس سره چې کومې وعده دوی کوي په کار دادی چې دوی پر هغه باندې عمل وکړي. ولې که دوی عمل وکړي نو پاکستان له ستونزو راوتلی شي.
هر سیاسي ګوند د انتخاباتو نه وړاندې خپل منشورونه ولس ته وړاندې کوي، او د هغې په بنیاد اقتدار کې راتلو لپاره ووټونه غواړي.
د رابع اکرم خان راپور موریدو د کورمې په صدق کې ګڼو ځوانانو د ووټ پاړه د بیدارې د یو کمپاین په ترڅ کې لاریون کړی دی. په پرونی لاریون کې د یو شمیر سازمانونو او ټولنو ځوانانو خلکو ته وویل چې له نوماندانو د پیسې یا نور مراعات نه غواړي، او د هر نوماند انتخابي پلان ته په کتو دی ورله رای ورکړي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د کور مې په صدا خار کې د زده کوونکو اتحادیو فاټا سټوډنټ فیډریشن او سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشرانو د زیارت پورز په یو لاریون کې پر سیمې خلکو غږ وکړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ له خرڅولو ځان وساتي. د سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشر محمد فاروق مشال لډیو ته وایي په ټول ټاکنو کې چوکۍ د ګټلو لپاره هلته ځینې سیاسي مشرانو او ګوندونو په ښکاره د ووټ اخستو بازار ګرم کړی دی، نو پام وکړي چې څوک د خپل زمین سودا له چا سره ونه کړي.
کینڈیڈیٹ او خپل یو طریقہ کار دی اغا سٹوڈنٹس په نامی باندې اغا د جماعت او د محلی او د امام او د غریب او د کونډه په نامی باندې رته ویږي اغا ته پیسې ورکوي چې دا جماعت او مدرسې ته پینځو کالو کې اغا نه وي او کله د انتخابات وخت نشي نو اغا ته دیاري او جماعتونه ورس او پز بشي.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو مشر سید راهیم مشال لډیو ته وایي که څوک غواړي چې په سیمه کې ترقی او بدلون راشي نو د خپل رائے لسم استعمال سره به اصل او حقیقي نمائندگان مخې ته راځي.
مسج مداغه د چیرې د ور څخه کم د خپل ضمیر د پیسو باندې نشي کړای خرڅ او څوک کوم کاندیډیټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وایي چې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ یاغه مو ته پېښ کاغنه بعد تاسو ته مو ور دی کو کاغه سره پلانینګ ووټ ورکا کو پلانینګ ور سره نو ووټ میا ورکا کاندیډیټ ویل ور دی څوک ته خوښ جج کا صحیح کا جج کا کوم تاسو سره تعلیم دی کاشي حقوق دی کاشي صحت دی کاشي اخت ووټ ورکا.
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لډیو ته وای کله هم پټو ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي نو په کار ده چې مونږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورنه کړو.
کور دې مو زمير سره استعمال کو خپل زمير په مطابق کوم سره دې د سوي ته ایجوکیټډ وي ته مې افتاوي نو مو دې څه کاس مخته بوزو د لاس کولو کې کوم مو مې نه غوني او سره ترون تیر شوی دي دا وخه مو د پاره څه نه دي کړي خو اوس په کور دې مو دې څه کاس رواني سو ته غادي مو علاقې د پاره
د پاکستان ټول ټاکنې د راتلونکي جولای پر 15 ترسره کیږي. د انتخابي دفتر تر مخه د کورمې په 45 حلقه کې د ټول ټاکنو لپاره 46 کسانو کاغذونه جمع کړي ول چې پکې د دریو مسترد کېدو او د 15 لخوا خپل کاغذونه واپس تر اخستو وروسته هلته د مقابلې 18 امیدواران مخې ته راغلي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
دا پاکستان حکومت پا 2018 کال کی دا نوخار پا جلوزو کیم کی دا کڈوالو چے کم دو سیدو زیونو آغا ختم کریو خوال تا وسم د باړې ځنې بې کوره کورنۍ پرتې دي. له دې کورنیو څخه ځنو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې ده چې په کیم کې د ورته د ووټ ورکولو مرکزونه پرانستل شي. نور معلومات په دغه راپور کې.
دا کډوال کال 2009 راسي په جلوزو کیم کې میشتي خو کال 2018 کې په قبایلي سیمو کې امن پسې کېدو وروسته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا کیم ختم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه کډوالو خیر خیګړ لپاره کارکونکي فدا افریدی وویل چې 55 ته کورنۍ داسې پاتې دي چې یا خو یې خپل خپلوانو سره د کورونو په ځمکو مسلې دي او یا د غریبۍ له وجې نشتلی. سید محمد افریدی وایي چې څنګه کال 2013 کې ورله پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي او دوی خپل رائے اچولې و وایي چې اوس هم دغه سي انتظام ورته وکړي شي. یو بل دن حاجی محمد افریدی وایي چې ووټ ورکول غواړي خو لا تر اوسه د دوی مسلې نه دي هواري شوي. کله چې مشال ریډیو په دې باب له پاکستان انتخاباتو کمیشن سره رابطه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اردن کو مشال ریڈیو توغ درنگ شبیل په پختونخوا کې د غرمې یو نیمه بجې کېدون کې د ظفر خان نه مهم خبرونه ورو او د خبرونو رسټو ته زمنګا دوه ونې خبرونه تان دی هله او جمهوریت وړاندې کو
د پاکستان د خبريالانو اتحادي فیډرل یونین اب جرنالست پرون مازیګر د رسنۍ او د ازادۍ تحریک شروع کړی دی. د ټولنې مشر افضل بټ وای د تحریک پترس کې به خبريالان د جولای په 9 د ډان ورسپانې د دفتر مخې ته د یووالي پرلت وهي او د دې وروسته به د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان د خبريالانو ټولنې غورزنګ په داسې وخت کې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې رسنۍ له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. لاهور هائی کورٹ پرون پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. هائی کورٹ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوی و چې عباسی له آئین سره سم د صادق قوامین په شرط نه پوره کوي، نو ځکه یې د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کوي. عباسی د قومي اسمبلۍ له 350 او 500 حلقې څخه امیدوار دی. په ډیره اسماعیل خان کې د ټولنیزو رسنیو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي حیات پریغال کورنۍ وای نوموړی بیګازین وسلوالو به ویلی دی. د حیات ورور ناصر خان نن مشال رډیو ته ویل په ساده جامو او د پولیسو په وردی کې ملبوس وسلوال په ظفر آباد کې واقع د هغوی کور ته ورننوتل او پریغال یې په زور له ځانه سره بوتلو چې لا هم بې درکه دی. د ډیره اسماعیل خان د پولیسو ضلعي مشر ظهور افریدي ویلي چې حیات دوی نه دی نیولی. په کورمه کې سلګونو ځوانانو د ووټ په اړه د آګاهۍ کمپین پیل کړی دی. د زده کوونکو فعالانو د سازمانونو غړو او مشرانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته ویل چې له انتخاباتي امیدوارانو د پیسې یا مراعات نه اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له طالبانو سره د جوړجاړي په بهیر کې لوی پرمختګ وشي. د شورا منشي امین الدین مظفری بیګا مشال رډیو ته ویل د سولې بهیر له سمیز او نړیوال ملاتړه برخمن دی. د زیاته کړه چې په دې لړکی لیدلوري بدل شوی دی.
مهم خبر نمبر د اردن کو اوس وخت شوې ده. تاند هیلی خبرونه د فرخنده اسد وړاندې کوي او دغې نه وروسته به تاسو زمونږ د جمهوریت خبرونه اورئ. دغه خبرونه په امیر ساحل جوړه کړې ده. لومبي اورو تاند هیلی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاند هیلی.
په پاکستان کې د روانې میاشتې په 25مه نیټه عام انتخابات کېدونکي دي. د نن په پروګرام کې د ښځو په ووټ اچولو خبرې کوو. زه فرخنده اسد يم او تاسو ته په تاندې هیلې خبرونه کې ستړي مشي وایم. په خوانیو انتخاباتو کې په ځینو سیمو لکه دیر کې سیاسي ګوندونو داسې لوزنامې وکړې چې ښځې به ووټ نه اچوي. که څه هم اوس په د قانون له مخې په یوه حلقه کې د ښځو د ووټ شرح که د 10% نه کمه وي نو دغه انتخابات په نلین وایډ وي او له سره به کیږي. په ښځو کې د ووټ د اهمیت په اړه کارکوونکي شاد بیګم وایي اوس هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې تمه ده ښځې په کمه شمېره کې د ووټ استعمال وکړي.
دلته خو مسله دا ده چې په یقین سره خو هیڅ څوک هم نشي ویلی چې لکه معاهدي به نه کېږي، ځکه چې معاهدي اکثر وسیسي هم دا تېر دوه الیکشن کې شوي دي چې ډېر زیات لکه په تحریري شکل کې او یا داسې ډېر زیات په ارګنایز طریقه باندې نه کېږي. خو پارتیانې دن نه په خپل منځ کې پټ په پټه باندې چې کوم دی یو بل سره ځکه خبرې کوي چې لکه تاسو خځې مراولې موږ هم خځې مراولو او دا دوی ځکه کوي چې دا د خپل د سیاسي مفاداتو دپاره کوي. خو دې دا ځل ده چې دا ځل چې کوم د سیکرټ کنسټیشن لکه د دیر اقتدار او نیزل باندې 115 سیکرټ کنسټیشن دي چې په ډېرو ځایونو کې سیکرټ کنسټیشن دي د ښځو دپاره سینسیټیو ایریاز کې جوړ کړی شوي چې مخکې باید د ښځې روکتام کېدو او سره په جرنل سیټ باندې ټاکلې ښځې ولاړې دي لکه د بره جبن مراله ده، د لور جبن مراله ده، دا ښځې په خپل باندې ډېر اکټیو ځان د اور دپاره مداري کې لکه وطن پابندی میں بھی پسند کا شکل کی موجود ہی یا مشکلات ہی خدا رہے کہ خز ووٹ بہان دی جیسے خز دا شمیر بام دی راضی کہ خز ب ووٹ را وزیر کا کہ بدلی اور در کے بڑی پیر وقت کے دو فیصلے چکم دی دو الیکشن چکم جاگا کل ادم شکر شو په دې وجه باندې چې هغه خځه من کړ شو د خځو ووټ په 10% نه الته کم وو نو دغه یاره چې کم ده چې 10% نه به کم دي باندې ووټ کم نه په دې باره الیکشن کې دې دې نه اټین لې خبر دي نو کې دې چې کلم کلم مخالفت وایي چې خو پټ پټ باندې لکه خپل منځ کې درد وي هغه یو قسم ته جوړ راوړي چې جوړ شو دې به ټیم مخلي چینج کې دې چې دې دغه شین من تستګار شو موهبه د پرسونو په شکل کې موهبه نه کوي او که بهر یې نو په کم دي خپل ورکر څه داسي دغه دی ورکې مته جوړ کړي چې لکه تاسو کوشش کوئ چې خځه مراولي
شاد بیگم وای پدیر کې دوه خزې په عام سیټ انتخابات کوي خو تر اوسه دوی جلسې نه دی پیل کړي او خپل انتخابي مهم یې شروع کړي دي دا چې لدې سره به په خزو کې سیاسي پوهه ته وده ملاو شي او خزې به په زیاته شمیره کې د خپل ووټ استعمال وکړي کنا په اړه شاد بیگم وای
ګوري اولنی خبره خو دا ده چې وسنه چې دا کوم الیکشن دی د دې نه مخکې د حالت ډېر بدل دی په دې کې ګوري کوم پارټي چې په حکومت کې پاتې شي نو د دې باوجود چې په دې کې د پاکستاني په اړه ډېر په دوه ځوان کې مطلب لري اکثریت خو د دې باوجود اوس کوم دا لږ ورځ مخکې چې څنګه بای الیکشن کوم دي ټول ګورو په دې کې د تل څه زیات مختلف وو په دې کې نورې پارټي نه لري چې راغلي پی ټی آی راغلي او خاص په پی پی کې زیات مخکړه په دې کې څو هغه زمرانه چې هغه ځان سره خو ووټ د عزت موبلایز کړی وو نو د روان الیکشن کې دا خبره نه دي مطلب مکس غون ته به دې نه ښکاري چې کله چې ځمکاني دوباره په دې کې راشي په کې اور او د دام د دې کوم کار کوي د دې د خپل زیات چې کوم دي تحفظات دي او بیا دا خبره چې کوم ځای لکه تاسو وګورئ په بر دې کې پی ټی آی باندې جنې باندې دا او مهم چلی خپل په لور دې کې د سره دې حق ځمکاني په هیڅ کوم مضبوط حلقه له سره دې حق چې کوم نه هغه هغه دې کې پینل نون انت کې یو فیمل چې بیا شاهد بنوم باندې جنې باندې دا چې هغه دې وخت نه په پولیټکس کې ده څو بایس په څو بایس باندې موږ مخکې پاتې شوې ده ډېره اکټیو ده نو کوم دي چې زموږ ټول ګورو نو ګورې د دې غونډه علاقه کې دي یو خځي په نرم کې د تاریخ پوسټر نه کېدل دا غي په نوم لږ جلسي کې د وسه هغه په خپل باندې برهداز د شیخ لاندې شروع کړی کېدل کې چې موږ شروع کړو بیا یا حمید چې کوم ده بره و څه مال ته کیو مطلب دا چې لکه د دې خوځو مخې ته سړي دي ځات ولا دي لکه دا خځي دي هم ده بره هراس خو دي نه دي راغلي د دې د خاندان چړي یا د مطلب د پټې چړي کوم دي هغه د کور کې ځین چلی خو چې لاوس مخشته نه موږ ګورو چې کدا خځي واقعي په عملي توګه باندې میدان ته پدې کې راوتی په خپل باندې او دې بدیل کې په خپل جلسې او په همدې په غرض چې څه څه شي ته دا دې وکړې نو الډي یو خځو کې یو بدلون راغلی دی په خړو کې بدلون راغلی دی خو غواړي چې دا ور دا مسله چې کوم دا بازار موږ اوس منلې ده او دغه په طریقې کې نشي مې دوه زور چې تاسو د کلچر په تناظر کې بیل په سوشل جوړې کې چې نه نو په دغه چې څه دا موږ ګورو الډي خلکو کې غوښمه ده احمد دونه دې چې خلک غواړي چې هغه وکړي نو په دې وجه باندې زموږ خل دې د بدغه فرقې چې لکه غاسو چې کوم دې کوم څه مغه یو د دې څخه مخکې لا او د خځو ور چې کوم دین دبا کبیر مطلب زیات نه خو بیا هم د مخکې په نسبت باندې کوم کمپیر کو نو په خطا عادت کې برابرېږي
د 3 اپریل میاشنا الیکشن کمیشن دا سیو پروگرام پیل کړی چې پکې خزو پریزایډینګ افسرانو ته ټریننګ ورکول کیږي په دغه پروگرام کې روزنه یا ټریننګ ورکونکو تبسم مجید وای په خزو کې په دی اړه په حکم ادا چې د خپل ووټ استعمال به څنګه کوي او زیاتوي
اصل کې خو دې ورکشاپ مخ مقصد هم دي چې دا هغه ټول معلومات چې هغه ته موږ پروواید کو نه په هني خلکو ته هغه پته نه نو موږ چې کوم دا ټریننګز ورکو یا ارنشي دي نو په هغه کې خو په هغه ټول هر څه باندې موږ په کومه پروسس باندې چې دا پولینګ پروسس څنګه لري د کوم ځای نه به شروع کیږي په کوم ځای به ختميږي ووټ به څنګه کاست کیږي څنګه دا ټریننګ چې دا پولینګ سټاف د لپاره ارنشي دي په هغه کې پریزایډینګ افیسر سینیئر اسسټنټ پریزایډینګ افیسر هغه سره د اسسټنټ ډیزاینینګ افیسر یو یو سره پولینګ افیسر پینځه دا یو نور سره سکیورټی سټاف او دا کوم کلاس 4 هغه نو په دې پروسس موږ هغه پولینګ سټاف پرې کو بیا پولینګ سټاف چې کوم دی خاص کر پریزاینینګ افیسر هغه ته موږ وایي چې ته به د اورډر سره پراپرلی څنګه هیلپ اوټ کې وا پروسس کې چې هغه هغه پراپر سی د خپل طریقې سره خپل ووټ څنګه کاست کی چې سب مېز کې به کیسه هارډل درانه شی بل څه کوته هارډل کریټ نکي نو هغه په خو نه او هغه په هچ دغه بیا دغه د کی چون کوم سره هغه ایوالویشن هم کو نه ټریننګ نه مخکې کوم څنګه یې هغه موږ هغه په توګه چې دا وسره نالج ده پر ټریننګ نه بس نو هغه لکه ما چې اوس به تقریبا 18 پلس ټریننګ چې دا هغه په کې زه ماستر ټرینر هم نو دا ریزلټ چې دغه موږ سره په اخر کې کوم دا هغه په هچ موږ چیک به کړی هغه خړلې لکه 90% هغه امپروومنت کې
تبسم مجید نمو دا و پختل ولی په زینو سیمو کې په پخوانیو انتخاباتو کې د خزو په پولینګ سټیشنو کې بدنظمی لیدل شوې ده. هغه وایي دا وار الیکشن کمیشن د داسې قسمه بدنظمۍ ته مخنیوي لپاره لوړان دي ناګامونه پورته کړی دي.
په دې کې دا بدنظمی دا مین ریزن چې کنه چې پولینګ ایجنټس یی د دې کم د امیدوار د طرف نه چې کم دا ایجنټس راغلی او ناسي چونکی مین کیسه د اکیزیګین شروع کی هغه خرابې پیدا کړي او بل بداسي کول چې د پولینګ سټاف سره خاص کو د فیمل پولینګ سټیشن کې خو چونکی لایک هغه فیمل اتورټی نه فیل کړي څه زموږ د معاشي هغه لګ هغه حالات درسې دي نو دې پرې له لاسه چل کړه د چې کوم لکه پریزایډینګ افیسر د پولیس سټیشن اتورټی دا نو هغه لې یو خو د اول نه شروع نه دا سره د پاک ورځ باندې د ماجستریټ اول اختیارات دي نو هغه اختیارات ولا لګ زیات کړو او یو هغه لې سکیورټی چې هغه سونه ډیمانډ کې سپوز هغه سره اول د پولیس په مخ کې کله چې بلیکشن نو هغه سوي چې نه مال درې راکې سلو راکې د پولیس سټیشن خړی زیات سنسټیو دي ایون آرمی ور سره به کوم دې پرې لا هیلپ اوټ کې نو دا هغه سره چې یو اغه سکیورټی دا کم کسان زی اچي آرمی ور سره هم هغه کال کې ناغم راتلی شي بل د پولینګ ایجنټس هغه کنټرول لپاره دی پیری له داسې چل کړل دي نور کله خو چې بس فون پولینګ ایجنټس او هغه اتورټی لیډرز هغه دواړه طرف نه راوړ او بس چې پریزایډینګ افیسر دا هغه نه اتورټی هغه لیډرز واغستل راغی دي چې چونکی مطلب دی بل اف کول دې سره لیګل سلار نو اوس دا چل کړل دي پر امیدوار چې دی یو پولینګ ایجنټ په پولینګ سټیشن کې لاو په یو پولینګ بوت کې سپوز درې پولینګ بوت سینو په یو پولینګ بوت کې د سری پر امیدوار چې دی یو پولینګ ایجنټ او کله چې د کاونټینګ پروسس راشي سپوز په یو پولینګ سټیشن کې درې پولینګ بوت سینو مطلب دی امیدوار د طرف نه درې پولینګ ایجنټ سینو د کاونټینګ په پروسس کې به بیا هم هغه پریزایډینګ افیسر سره اتورټی دا چې هغه دې وانه ته وایي چې تاسو خپل دې وانه یو تن چوز کوي هم یو تن بس په کاونټینګ کې کېنه نو هغه کیسې می سیټ کې دل لکه شاده چې کم سونه کیسې شوی دی نه دی پرې الیکشن کمیشن په پاکستان دا کنټرول لپاره ډېر خسته ستراتيجي جوړ کړې دي چې د پولینګ ایجنټس په کوم کم شي یي به خو یي خو لکه کمې کړلو او بل سکیورټي به هم زیات پروواید شي کنه نه چې سکیورټي او بل هغه سره د پریزایډینګ افیسر سره د ماجستریټ اول اختیاراتي نو د هغه سره د هغه حالات د کنټرول کېدو پورا پورا هغه اتورټی دا هغه ووټر به کوم سکیورټي او هغه پولینګ سټاف به کوم سکیورټي نه ان شاء الله تعالی امید ده چې دې پرې له خو بخښي
د عوامي نېشنل ګوند اشازیا اورنګزیب چې دا وخت کور په کور په یو شمیر سیمو کې کمپاین کوي وایي اوس د پخوا په نسبت په خزو کې د خپل ووټ په اړه پوها زیاته شوې ده او خزو غواړي چې په را روانو عامو انتخاباتو کې د خپل ووټ استعمال وکړي
تاسو به اړین شي چې خزو کې دم راه د پورې اویرنس راغلې دي چې موږ خو نېشنلیان خو پریږدي خو چې کوم هغه نیوټرل ووټر دی نو هغه نیوټرل ووټر چې کوم دی یا د فلوټینګ ووټ چې ورته وایي تاسو یقین وکړئ چې دا اگر ټیلټ عوامي نېشنل پارټي په لدم راشره دي چې هغه وایي چې عوامي نېشنل پارټي په 2008 کې یو سلوګن ورکړو چې خپل خاور خپل اختیار اند دې ټوک بای اټ هغه یې نه شاته چې وینو یو لکه څه دې الحمدلله دې زیات یو اویرنس او هغه یو هغه کې هغه د یونټي اواز ووچت چې لري چې تاسو 2009 لاس یې تاسو وګورئ نو دې کې دا لاس یې نه بلکې دا ان 4 هغه الیکشن تاسو دې راځي نو د ان 4 الیکشن کې که تاسو وګورئ د څه ګټه نه او چو دې زیات او دا هغه دې چې ایت واز هیستوریکل چې دغه ووټ سره دا نه نور راوته او د هرب خبر ادا دا چې په هر سیکنډ پولینګ سټیشن باندې چې پسم دي کې د سړو ووټو د 210 ووټ د سړو راوته البته چې به 480 ووټ څخه جوړا وسته نو دا یې وجه دا چې که تاسو وتا غوږ کمپین یې چې موږ بورګي اچولې او موږ زما خیال کې چې کم کې کم موږ هغه ټرن اراوند زموږ کمپین او ټرن اراوند نو هغه کې دا چې څه پسم ټول پسم ټول د استعمالې د الیکشن ضرورت یا چې وایي ټول د رومن ټول
څه د هغه دي حالاتو ته ګوري، څه د هغه دي ضرورتیا ته ګوري، څه د هغه ټول طریقې ته ګوري. او موږ تاسو ګورې چې موږ ووټ هغه وخت کې زیات شو، موږ یو کانفیډنس په خزو ته ورکړو، ځکه چې کوم دي کې څه ګور کې اچولي، موږ با سایبا هغه اوم هغه طریقې سره خپل کمپین هغه ته چلوري.
اخوا تبسم مجید هم وایي اوس ته په خوا په نسبت په خزو کې د خپل ووټ استعمال او د دې د اهمیت په اړه په زیاته شوه ده.
څنګه زه خو د سواد سره تعلق لرم، سواد سره زما زیات هغه ایکسپیرینس ده. نو په سواد کې دی، سواد کې خو به موږ بیسیکلی دا چې موږ به دوه هغه کې ډیوایډ کړو، لایک دوه پارټس کې، یو اپر سواد یو لوور سواد، هم دې شه ډیوایډډ ده. نو د اپر سواد د ښځې چې ده داخل لکه موست کې موږ دا شولې چې 70% چې د ښځه اویر ده خپل ووټ هغه په باره کې چې زه اچوم به د دې سره هغه دی، خاص کر کم دا بابوزی تحصیل چې ده کم چې دا سینټر دی رسواد دلته موستلی لکه مایګریټډ د سواد د ډیفرنٹ ایریاز نه، یزم د خوشه د ډیسټریکټ نه هغه ورکینګ خلک چې دلته اوسېږي، نو د دې ځګه خزه خو خړېرا اویر د خپل ووټ هغه باندې کوی دا بیا د سایټ ته چلار شي. نو سایټ ته لکه رولر سایټ ته یا په لوور سواد کې لګ ډیر ایشو شته، بلکې نو د هغه لپاره موږ داسې چل کو چې څنګه ریزایډینګ افیسر څنګه ټرین کو دا موږ سره د ریزایډینګ افیسر چې دا بیسیکلی زموږ سره د کالجز د universities lectures the yada higher secondary school tikam dil takid aghi headmistresses the like kha matlab responsible kasan di aghi talaka much the aghi election da urzina mak kitas waqt al personal capability almost the chuki da khazu sare waste no aghuta da aghuda vote barak ki what could you start the vote sona power de aw de bir la khazu la badi election ke lagziat vote jumar kale shay de نو مطلب ووټ استعمال کې د خپل ځان لپاره.
اوریدونکو دا وا د تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد د نه اجازه غواړم، ته خدای پامان.
ایا پښتانه انزورګران او هنرمندان د خپل هنر په وسیله ټولنې ته پیغام ورکوي او کنه؟ د پښتنو هنرمندانو هنر د ټولنې د کوم ستونزو انزورګری کوي؟ ایا هنر دا وړتیا لري چې ټولنې ته د بشري حقوقو او جمهوری ارزښتونو پیغام ورکړي او که څنګه؟ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو ژوندۍ کولو لپاره هنرمندان څه کولای شي؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو تیر اونۍ مو په جمهوریت خبرونه کې د ادب او موسیقي او جمهوری ارزښتونو ترمنځ د تړاو په اړه باس وکړ. په هغه خبرونه کې تاسو اوردل چې په تیر یوه لسیزه کې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن لقبل پښتونخوا او قبایلی سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسیده، چې د ټکنالوژي نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابر کړه، بلکې د پښتنو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. خود پوهانو په اند د ټکنالوژي پر راتګ سربیره د پښتو ژبې موسیقي، ډرامې او فلمونه نامعیاري شوې دي. پوهان وایي د معیار ټیټېدو لاملونه د پیسو ګټلو لپاره د هنر استعمال، د ټولنې د ستونزو سم پوهاوی نه لرل او د تعلیم کموالی دی. په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم وویل چې د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي. د ټولنیزو چارو پوهان په دې اند دي چې د پښتو ژبې شعر، نثر، لنډې کیسې او ناول په ښه ډول هڅه کړې ده چې د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشته سیمو د ټولنو ستونزې بیان کړي او د هغو مشکلاتو د حل لپاره په ټولنه کې یو باس یا خبرو اترو ته لار برابر کړي. پښتنه دا ده چې د هنر بله څانګه یعنی انځورګري، نقاشي او خطاطي، آیا دا هم د پښتنو د ټولنې د ستونزو ښکار کولو لپاره هڅې کولی شي او یا یې کوي او کنه؟ په جلال آباد کې انځورګر حمدالله ارباب وایي ل انزورګری سره مین لري د د پاند هنر د د فکر د اظهار ای ولار ده د خپل انزورګری په وسیله د افغانانو ټولنې ته د خپل پیغام رسولو هڅه کوي
په کوم کې ډیر زیات خاص کر ځوانان د ډیر مشکلات سره مخ دي نو دا زه یو علي په توګه د خپل ځوانانو د فکری بغوند لپاره د دین استفاده کوم چې هغه کې د کلتور د ارزښتونو ساتنه ده ځکه وایي چې یو انزور یا یو تصویر د زرو ټکو یو مجموعي
د سواد سیدو شریف ناصر شین پر لرګي د خپل هنر خودنه کوي دا وای هر هنرمند ټولنې ته ضرور یو پیغام ورکوي
کتا سو خیال وکي د هر ارتست چې کم کاری نو پاره کې فن سره دنیا ته یو پیغام ورکوي نو ما هم په دې لرګي کې خلکو ته د امن د اسلام د پښتون د سایډ زدا پیغام ورکوم چې پښتون یو امن پسند قوم دی دا یو ډیر هنرمند قوم دی نو زما پارت ورکې د ټول نجات در پیغام دی
ناصر شین وای د سولې د پیغام لپاره د پاکستان په لویو خارونو کې نندارتونونه جوړ کړل
ما په 2010 کې زما په اسلام آباد کې په عمر کده کې د اگزیبیشن شو یو ګروپ شو دا چې تقریبا څلور پنځه زما په سواد کې شوی دی یو په کراچۍ کې شوی دی او یو ګروپ شو زمونږ په دوبۍ کې هم شوی دی
ارباب د پښتنو په ټولنه کې بے تعلیمی او عدم برداشت لوی ستونزې بولی او وايي په همدې اړه د انزورونو جوړولو کوشش کوي
بنیادی مسله خو د تعلیم د نشتون د زغم مسله ده چې په پښتنو کې د ځانګړي توګه د عدم برداشت یا د انټالرنس مسله چې دا ځای دی چې غربت دی جنگ جګړه روانه ده په وطن کې خو د تعلیم ارزښت پاکستان زو اکثر نندارتونونه چې د سولې په هکله مثلا دلته یو مشکل دی د دې تر څنګ زموږ ډېری کلتوري ارزښتونه دي چې د روان د ګلوبلایزیشن د نام لاندې یا د نړیوالتوب د نام لاندې چې زموږ ډېری ارزښتونه هغه د منځه ځي د ځوانانو د فکرونو نه نو په دې برخه کې زما کوشش دی چې
له حمدالله ارباب می پښتنه وکړه چې آیا د توانیدل دي چې د خپل انزوریزو نندارتونونو په وسیله د تعلیم او د زغم پیغام ورکړي او آیا خلک د له انزورونو د پیغام درک کولای شي او کنه دی وای په ټولنه کې د زغم ماده رښتیا هم کم ده خو وس د توانیدل دي چې خلکو ته پیغام ورسوي ځکه چې خلک وس خبرو ته غوږ نیسي زما د انزورګری هغه ساحه چې دا خو
زیات د سری جوړما پورټریټ چې خلکو جوړما هغه خلک چې هغه پولیس کی نمائندگی خدمت کی طرف سره کړه د مختلف شعبوں کی د زغم مسله چې ډیره وخت ځوانان د تمنګرا غوړو باندې خوشان هم را غوړو په پښتنو کې تاسو به تر پوهیږئ چې هغه دغه خبرو اترو هغه طریقه روغه خبره وي خو هغه برداشت او هغه اندازې سدسي چې خبره لنجي او جګړې ته کیږي نو دلته زموږ کوشش دی چې د زغم اندازه د لارې ځوانان سره د خبرې کوشش دی باید لږ تر لږه د یو بل خبرې ته غوږ کېږدي یا د یو بل خبره واوري مخکې د دې نه چې په یو بل ټاپې ولګوي او خلک تورن کې بدنامي کړي دلته یو ښه مثال مونږ د هند ورکو په هند کې ځینې خلک مثلا غوا او نور داسې د غوږ ته عبادت کوي د مور د هغې ورکوي ورته ولې په څنګ کې په یو میز باندې یو مسلمان د همغې غوا خوراک یا غوښه هلته خوري خو دواړه د ورځې په اخر کې دوستان دي او همصنفین دي یعنې دا هغه د برداشت اغلوار مخامنه چې خلک یو بل څنګه یې خپل اختلافات خپل سیاسي او مذهبي اختلافات خپل ځای په دغه برداشت مسله چې ډېره مهمه ده نو په دې باندې موږ کوشش کوو او خلک چې دی هغه لږ لږ اوس غوږ نیسي او په خبرې یو سره ښکاسي
ناصر شین الحمدلله ارباب سره هم نظر دی او وای د پخوا پرتله اوس په پښتنو کې دا مثبت بدلون راغلی دی چې هنر ته په درنه سترګه ګوري او دا منی چې آرت یا هنر د خپل فکر د اظهار یو ذریعہ ده
یو څوک له مخکې خو دې هنر ته تقریبا د فنون لطیفه تقریبا هر هنر ته باندې خلکو ډېر په بد او په سپک نظر کتل اوس ورو ورو زمونږ په خلکو کې د اویرنس پیدا شوی دی لکه شعور راغلی دی چې آرت څه دی فن څه دی نو اوس شکر الحمدلله زمونږ خلک آرت ته آرت په نظر ګوري فن ته فن په نظر ګوري په پښتنو کې دا یو ډېر ښه مثبت چینج راغلی دی چې یاره دو وس آرت ایکسپټ کو چې آرت هم په دې دنیا کې یو شوبه شته چې په هغه باندې انسان د خپل خیالاتو اظهار کولی شي
آیا هنر دا صلاحیت لري چې په ټولنه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار وکړي او کنه؟ ناصر شینوایی د نړۍ په سطح هنرمندان د لوی غورځنګونو برخه پاتې شوی دي او دا چې هنر بالکل په ټولنه کې د بدلون لپاره کار کولای شي.
زه خدای ما چې آرت دې دا د چینج یو ډیره غټه ذریعہ ده او په خا ډیر تحریکونه انقلابونه د پدې کې د آرټستانو ډیر غټ لاس او ډیر تحریکونه د سی د آرټستانو په لاس باندې شي ګوندي د چینج. نو زما په خپل ذاتی رائے دا ده چې آرت دې دا یو ډیر مثبت چینج رولی په معاشره کې هغه کتاب چې موږ یې په نظر ګوري دا هغه تاسو د خپل خیالونو ازادي په نظر ګوري نو دا یو ډیر مثبت چینج رولی په دغه کې. بل زمونږ په سواد کې یو تاسو په پټه چې کوم حالت کې شو نو زمونږ او زما د مرګرو دا کوشش ته چې را زمونږ دلته کوم ماشومان چې دي دا غوي په پلاس کې دي د ټوپک په ځای قلمي دا غو پلاس کې دي د رنگ برشي.
خو له دې سره سره ناصر شین زیاتوي چې خپل پیغام تر لری ځکه نشي رسولی چې اسانتیاوي نه لري او داسې ادارې نشته چې د هنر په ذریعه د بدلون لپاره کار وکړي.
دا خو زمونږ غټه بدقسمتي ده چې زمونږ د پښتنو په سیمه باندې چې کم آرټ لپاره سکول په کار دي هغه نه کېږي. دا بس مونږ یو څو خپل ملګري په خپل ذاتي توګه مونږ لګیا یو د آرټ لپاره د هلې ځلې کوو. زمونږ بدقسمتي ده چې داسې اداره یا داسې تنظیم زمونږ په ملا باندې لاس نه لیښو دی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر په مشکل او په خپل زمونږ سره چې کوم فیسیلیټیز دي په هغې کې چې مونږ دا کار کوو نو یو خو هغه سلوي بل اکثر هغه مونږ نشو پوره کولی چې یاره مونږ افغانستان ته لاړ شو یا مونږ نور داسې دنیا داسې ملکونو ته لاړ شو چې زمونږ د هنر چې دی دا مونږ نور خلکو ته وښیو.
حمدالله ارباب وایي د خپلې انځورګرۍ په ذریعه نه یوازې د زغم، تعلیم او سولې پیغام ورکوي بلکې د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ژغورنې لپاره هم کار کوي. د دې پترڅ کې د پګړۍ د ونۍ لبانځلو مثال ورکوي.
لن مثال خو دغه مونږ پګړۍ پټکی دستاریا لونګي د ونۍ په نامه مونږ یو کمپاین روان کړی چې د نړۍ ګل کو ته سوشل میډیا د لارې نه دا پیغام رسیدلی دی. دغه د پګړۍ ارزښت په پښتنو کې کومه تاریخ ته وګورو ډېری وخت هغه رښتینی ملکان مشران او قومي سپین ږیري هغه په جګړو کې یا کوم شخړې چې رامنځته کیږي په ټولنه کې بیا ځي هغه شملور خلک اړ خلک دي د خلکو ترمنځ روغه جوړه کوي او ځینې وخت کې حتی داسې هم شوي دي خلک وایي چې که چېرته یو خلک نه جوړېږي نو دا هغه ملامت لوري مشر یا هغه مجرمه ډله چې د هغې خپله پګړۍ ده هغه بل ډلې په خپو کېږدي یا ورته کېځي نو حتی مړي پرې بخل کېږي. دا یو ارزښت دی او له بده مرغه نن سبا دغه ارزښت تر ډېره حده خو ورک شوی دی. خو په کومو لرو پرتو سیمو کې چې پاتې دي هلته یو قسم تجارت پرې روان دی. مثال په توګه په افغانستان کې تېرو څو کلونو کې مثلا انکشافي پروژه ترسره شوې ده په ځای د دې چې هغه ته ستاینلیک ورکړي یو خارجي ته دولتي چارواکي یو څو پیسې پګړۍ ورته په سر دا دوه دلیل لري. یو دا خو چې دا دولتي چارواکي د پګړۍ په ارزښت پوهېږي او درېیم دا دی چې قصدن غواړي چې دا هغه پګړۍ ته سپکاوی وکړي او هغه کس ته سپک نظر ولري. نو د دې په برخه کې مثلا زه د هغه مشرانو د وزیر محمد ګل خان مومند بابا د نورو اتلانو چې په دې وطن کې خدمت کړی د هغې
اوردونکو تاسې واوریدل چې یوې خواته د پښتو ژبې موسیقي، فلمونه او ډرامې په دې لحاظ کمزوري شوي دي چې په ټولنه کې د جمهوري او فرهنګي ارزښتونو د ودې لپاره کار سم نشي کولای، نو بلې خواته د پښتو ژبې شاعران او د هنر له نورو څانګو لکه انځورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ سره تړلي کسان دا هڅه کوي چې د خپل هنر په ذریعه د تعلیم، زغم، سولې او د فرهنګي ارزښتونو د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. دا ونه نه خبرونه بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت